السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې شتمه نیټه ده. د مازیګر سلور بجې شوې دي. په خبرونه کې د تزمتی حامد ساده هرکلی وایم. په پروګرام کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ اونیزه خبرونه د نیمې نړۍ غږ هم درته خپرو. خو اول خبرونه له شاهین ګنیری نه.
ستوري مشه رومبه د دې وخت مهم خبرونه په موند جنسي او شوقدر کې د بمی چودنو په سلورو پیښو کې لک تر لگا سوار لستانه ټپی شوې دي. په پیښور کې د مترقی جمهوریت محاذ غړو یو ځل بیا د زدکونکو مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. او د ایران سرکاري ټلویزیون حسن روحانی ته د سلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړه. د خبرونو تفصیل په مومند ایجنسی او شوقدر کې د بمی چودنو په سلورو پیښو کې لک تر لږه سوار لستنه ټپي شوې دي. لومړی چودنه بیګا د مومند ایجنسی په یک غون تحصیل کې هغه مهال شوې چې نامعلومو کسانو په یو کور د لاسي بمونو برید وکړ چې شپږ ماشومان او پنځه مېرمنې پکې ټپي شوې. بل پلو د شوقدر په میرو کلي کې په دوو نورو پیښو کې کورونو ته لاسي بمونه غورځول شوي چې په هغوی کې هم یو تن ټپي شوی دی. نن سهار بیا د شوقدر په میچنۍ سړک د یو سکول مخې ته چودنه شوې چې یو زده کوونکي او د سکول چوکیدار پکې زخمیان شوي دي. چا تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره اوږه په اوږه ولاړي. آصف علي زرداری دا خبره پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغه سیاسي استازو سره په لیدو کې کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي. د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجي ګل افریدي مشال ډو ته وویل آصف زرداری باور ورکړی چې په دې غوښتنه کې به ورسره ولاړ وي او که چېرې دوی احتجاج کوي نو په احتجاج کې به ورسره ملګري. دا له هغې وروسته ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د سفران قایمه کمیټې ته د بحث لپاره وړاندې شوی و. هلته د اتفاق نه راتلو له کبله د یادې کمیټې غونډه تر نامعلومه وخته ځنډول شوې ده. پیښور کې د مترقی جمهوری محاذ غړو یو ځل بیا د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. نن پیښور کې د دغه ټولنې د سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو وویل چې یاده ټولنه او نور مدني فعالان به سبا له په ګڼ شمېر کې د مشال خان په څلوېښتمه کې ګډون کوي. په مظاهره کې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو د ټولنو استازو هم ګډون وکړ. د یادې ټولنې مشر فضل خان په دغه موقع وویل
اغا سوچ اغا فکر کم چې د تعلیم کم چې د سوال کولو کم چې د شعور خلاف دی کم چې دا نه غواړي چې په دې پښتني خاورې دی خلک ویښ شي او خلک بیدار شي. زه مشال خان او آرمی پبلک سکول زه دا غوم چې دا د یو جرم د یو ظلم د یو بربریت یو سلسله ده.
مظاهره چانو د مشال خان د پاره شعارونه ورکړل او وی ویل چې د مشال خان په وجنه او تر هغه لري د پیښو په شا یو رقم سوچ او فکر پټته. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحانی د نورو دوو کاندیدانو نه مخکې د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د سلور نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده. د ایران د کورنو چارو د وزارت ویاندن ویلي نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي او منځلاري کاندید حسن روحانی خواوشا 22.8 میلیونه رایې ګټلې دي. د هغه مخالف او محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی 15.5 میلیونه رایې اخیستې دي. تمه ده چې د انتخاباتو حتمی نتیجې نن مخې ته راشي. حسن روحانی چا چې په ایران د بندیزونو راکمولو لپاره نړۍ د واکمنو هیوادونو سره جوهري لوزنامه لاسلیک کړې وه ژمنه کړې ده چې د مغرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایرانیانو لپاره نوره ازادي ورکوي. د امریکا ولسمشر د خپل لومبی رسمي سفر په ترڅ کې نن د سعودي عرب سرخار ریاض ته رسیدل دي. د ټرمپ سره دغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګری ده. نن د ریاض په هوایي ډګر د سعودي عرب باچا سلمان دغه هرکلی وکړ. ولسمشر ټرمپ به نن د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ویني او ماښام به د شاهي کورنۍ میلموي. نوموړی به سبا له په ریاض کې د سختدریزه ډلو سره د مبارزې په اړه په یوه سیمه ییزه سرمشریزه غونډه کې وینا هم کوي. سعودي چارواکیو د ولسمشر ټرمپ سفر تاریخي بللی دی او ویلي دي چې د اسلامي سختدریزه ډلو پر ضد د مبارزې او کاروبار د ودې لپاره به ورسره یو شمېر لوزنامې لاسلیک کوي. د امریکا لوړپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په شام کې د حکومت پلو ځواک پر کاروان د شوې برید هدف دغلته د امریکایي او اتحادي عسکرو حفاظت و. د امریکا لخوا د ولسمشر بشر الاسد پر ملاتړ لرونکو ځواکونو لومړی داسې برید و. تر دې وړاندې تیره میاشت امریکا پر شامي پوځي اډه د کروستو غندي برید کړی و. په کاروان شوي دا برید د شام او روس لخوا غندل شوی دی. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا برید بې جوازه، غیر قانوني او د شام له خپلواکۍ سرغړونه ده. شمالی کوریا هغه راپورونه رد کړي چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تیره اونۍ د نړۍ تر 200,000 ډیر کمپیوټره له دغه بریده اغیزمن شوي وو. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمیر شرکتونو ویلي دي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کوډونو ته ورته کوډونه استعمال شوي دي چې پخوا هم کارېدلي وو او شمالی کوریا پرې تورن شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر په نیویارک کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ ویلي چې دا د خندا وړ تور دی او واشنگټن او جنوبي کوریا د دې تورونو تر شا لاس لري. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. په روانه خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په مومندو 400 کې پرون شپه او نن سهار د بمی چاودنو څلور بیلابیلې پیښې مخې ته راغلي دي. 14 کسان ژوبل شوي معلومات لرو. په پېښور کې د مشال خان د وژنې خلاف د شوې مظاهرې حال هم درکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د سعودي عرب دو ورځنۍ دوره کې په یو سرمشي ځای کې ګډون کوي. یو کارپوه وایي
ایران، عراق او سوریا کې د سعودي عرب مفادات ولکې په کار خدا و چې پاکستان جګړې د حساب اشتو په ځای کوشش وکړي چې روغ آرامي او کمی نو بیا کم از کم به طرفه پاتې شي.
په پروګرام د انیمې نړۍ غږ کې درته په کوز دیر کې د ښځو حقونو او شعور بیدارې په لړ کې د کارکوونکي شاد بیګم د ادارې د هلو ځلو حال درکو.
موږ چې کله پاش ورو کوم دا مسج شو چې د ښځو مسلې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې توجه هم غواړي. دا داسې نه شي کېدی چې بس موږ سره به ادارې ممبران یو، نو موږ په شریکه باندې دا اداره جوړه کړو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په مومندو 400 کې د بمی چاودنو په څلورو مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. دغه پیښې بیګا او نن سهار شوي دي. تیره شپه د مومندو په موصل کورونو کې له یو کور سره نږدې چاودنه شوې ده. بیا بیګا په 400 کې په کورونو د لاسي بمونو دوه پیښې رامنځته شوې دي. نن سهار د شوکدر په میچنه روډ هم په یو سکول کې چاودنه شوې ده. د چاودنو په اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی راکوي.
د شوقدر تانی پولیس وای چې بیګا ته شپې د شوقدر په میسا میرو کلی کې دوه بیلابیل کورونو ته دستي یا لسی بونه غورځولې شو چې پکې یو تن چې بشیر نوميږي زخمی شوه. درېمه پیخه د محمود ایجنسی په موصل کورونو کې بیګا ته شپې شوه چې د سبحان الله نومي تن په کور د نامعلومه تنن لخوا بونه غورځولې شو چې دغه کور شپږ ماشومان او 15 زنانه پکې زخمیان شوه. د دې پیخه پخله د محمود ایجنسی سرکاري انتظامی کړې دي او دوی وای چې دغه زخمیان شوه د پیخور روغتون ته استولې. څلورمه پیخه نن سهار د شوقدر در تحصیل په ظریف کورونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې شوې چې پکې د سکول څوکیدار او یو د وب ټولګیز د کاونټ کې اوبید زخمی شوه. د اوبید تر یوسف خان وای
نو مته خبر شوم چې ما کین روان شوم ما کته ویل ظریف سکول کې د ماکه وشو نو کور کې مې د اوبید ته پوسو کو ویل اوبید نشه سکول ته لږه راغلم ته چپړې ما پړې کړې وی وینم پراته و نو ما سره بل رورو ما ته ضرور اوبید خالو ته اوبید خو نشته سیکل ولر دی بیا کې پروت دی نو مې اوبید ولې دا نو مې صدقه وې دو خبر شوې لار چې هسپتال کې دی.
د یاد سکول د پیخه په اړه چې کوم محل د تانه سرو کړي د اس ایچ او واجد خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل
چوکیدار چې داغنم زکریا ولد مومن در ظریف کور دی، یو سټوډنټ چې داغنم عبید ولد طارق د کادو کور د مومن دو جنسی دی، دا معمودی زخمیان شوی دی. دا آی ډی بیګا د شپې چرته تخریب کارو 250 ګرام بارودی مواد پټ کړو. چوکیدار چې خصب روټین ناغلی دا ماشوم سکول ته راغلی چې صد د گیټ کولاو د گیټ کولاولو سره دا آی ډی پټو شوی.
په دغه سلور وړو پیښو کې 14 تنان زخمیان شوي چې ټول زخمیان د علاج لپاره پیښور ته وړل شوي. ولې د یادو پیښو ذمواري لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دي قبول کړې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د مترکی جمهوریت محاسوري لاندې مردان عبدالولي خان پونتون زکون کې مشال خان د وژنې خلاف مظاهره شوه. د پداسې حال کې چې د خالی پوره ز مشال خان سلويختمه ده، په مظاهره کې ویل شوی چې یاد ټولنه او نور مدني فعالان به په ګڼ شمیر کې د مشال خان په سلويختمه کې ګډون کوي. دوی په دا مظاهره کې د مشال خان په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تفصیل د غلام غاز په رپورت کې دی چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
پېښور کې د مشال خان د وژنې په ضد دا مظاهره د مشال خان د سلويختمې د لمانځلو نه یوه ورځ وړاندې ترسره شوه. په دې احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د مشال خان په وژنه کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړل شي. په دې مظاهره کې د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استادو هم ګډون وکړو او د یادی ټولنې مشر پزل خان مشال ریډیو ته وویل د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو او د مشال خان د وژنې په شا یو رقم سوچ او فکر دی.
هغه سوچ هغه فکر کم چې د تعلیم کم چې د سوال کولو کم چې د شعور خلاف دی، کم چې دا نه غواړي چې په دې پښتنې خاورې دی خلک ویښ شي او خلک بیدار شي. نو مشال خان هم داسې یو ډیوا وه، داسې یو مشلو په حقیقت کې په خپل ژوند کې چې هغې د سوال کولو طاقت لرلو او هغه سوالونه کول چې یاره مونږ ته د دې زموږ سوالاتو جوابات راکړي. دې دپاره زه مشال خان او آرمی پبلک سکول زه دا غوم چې دا د یو جرم د یو ظلم د یو بربریت یو سلسله ده.
په مترقی جمهوری محاس کې شامل د نېشنل ګوند صوبایي مشر سید مختار باچا په دغه محل وویل د ریاست د ناسمی امنیتی پالیسۍ له وجې د ترګرۍ ترڅنګ اوس په پوهنتونونو کې دا رقم پیښي رامنځته کیږي.
دا من تحفظ او دا من سیکیورٹی لپاره کاغذانه مون خبرې کوي، دا غلط ثابت شولې او غلط دي او غلط بهي. اوس د خدای په خاطر دې دراو ګرځي او مونږه ستاسو سره په دې خبره اختلاف نشته چې بل ته خطر ده او دې بل څه جوړ دغه واړي، لیکن ستاسو په کانسپټ او ستاسو په دې تصور مو انتهایی غټ اختلاف دی.
یاد دی وی چې د مئی په 28مه نیټه د مشال خان سلويختمه لمانځل کیږي او په 28مه نیټه د عبدالولي خان پوهنتون په مرحله واره توګه د بیا پرانیستلو پریکړه هم شوې ده. او دا مظاهره کوونکي مدني فعالان وایي په ثوابۍ کې به دوی د مشال خان په سلويختمه کې هم ګډون کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازو د فاټا اصلاحاتو لړکې د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاقات کړې دي. په دغه لیدنه کې آصف علي زرداری فاټا اصلاحات د عملي کولو او د حکومت پر ضد احتجاج کولو کې د مرستې باور ورکړې دي. له فاټا نه د پارلیمان ځینو غړو وینا ده چې دوی د پارلیمان پر راتلونکي هونډه کې احتجاج وکوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد زرداری ہاؤس کی د جمعې په مازیګر د فاټا پارلیمانی مشر حاجی شاه جیګل په مشرۍ کې د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټۍ د شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو. ملاقات کې آصف علي زرداری وی باید چې حکومت زر تر زره فاټا اصلاحات عملي کړي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا پکار ده چې حکومت د صدر اختیارات پارلیمان ته منتقل کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لپاره د آصف علي زرداری سلاکار اخونزاده چټان په دې حق لا وویل.
پاکستان پیپلز پارټۍ په سنټ کې بل داخل کړي، په قومي شملې کې بل داخل کړي دي او نورم چې ارڅو په دې کې یو قدم مخ کې دي نو پاکستان پیپلز پارټۍ به دغه سره کلک ملګرتیا کوي. په ورون زرداری هاوس ته د فاټا پارلمنټری ناغلیو د زرداری صاحب سره ملاقات وکړو. وایي ته جناب محترم آصف علي زرداری چې به خندهاني ورکړه چې تاسو کوم بایکاټ کوئ نو په دې کې به پاکستان پیپلز پارټۍ تاسو سره درسره او که تاسو په فرض کو په سړکونو احتجاج کوئ، که تاسو اسلام آباد کې احتجاج کوئ، درنه ورکوئ. پاکستان پیپلز پارټي د قبایلي عوامو سره ورسه ده او د ایف سی آر په مخالفت کې د قبایلي عوامو هر قسم مرسته ملګرتیا ته تیار ده، په شملې دننه او د شملې نه بهر.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټا د ډلې یو غړي سینیټر سجاد توري نو پوښتل، نو هغه وویي چې د آصف علي زرداری په ګډون د ټولو مخالفو ګوندونو مشران د دوی سره په دې غوښتنه کې ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه،
ندی پر موږ خپل احتجاج وکړو. موږ دا وایو چې دا ملک یو سیاسي حکومت خو شته، خو جمهوري حکومت نشته. او کوم اجلاسونه راځي پیپل پارټي به موږ سره ان شاء الله نورې پارټیان راته دي چې موږ سره احتجاج کوي. موږ سره دا وعده کړې وه چې دا آرټیکل 1 کې او آرټیکل 106 کې 246 کې او 247 کې به موږ چینجز کوو. ٹھیک شو، او څه کله بل دې پارلمنٹ ته راوړو، نو پارلمنٹ ته دوی بل راوړو، هغه کې صرف د صوبایي اسمبلی کوټه وه، نور ورکې داسې څه نه وو. دې وجه نه دغه سیزونه په کار دی پیپل پټه وي چې دغه مونږ نه منو. پټه به بیا د گورنر او د پرزیډنټ انډر وي، نو داسې اصلاحاتو پیدا شته نه.
مشال ریډیو چې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین وپوښتل چې د قانون او آئین په رڼا کې د آصف علي زرداری د دې غوښتنې څه حیثیت دی چې د صدر اختیارات د پارلیمان ته ورکړل شي؟ نو هغه وویل،
صدر د ریاست سربراه دی، هغه سره اختیار دی، او داغي د فاټا د زنو خلکو یا د سو شخصیاتو یا د سلطنتو دا پایشت یا د مطالبه را کړی پارلیمان ته کړی شي. چونکی په آئین کې واضح ده چې د دې اختیار به صدر لري، اوس کو چیرې داسې کیږي نو بیا به دا په ټو ټرم میجارټی په آئین کې به ترمیم کیږي. نو په آئین کې ترمیم کیږي او په دې باندې ټول خلک متفقی، مطلب باندې ټولې څلور واړه صوبې او داغي اسمبلی او داغي چیرینو پارلیمنت دواړه چې کوم هاوس دې سینیټ او قومي اسمبلی چیرې او دا ترې په کار دې اختیار دې پارلیمنت شي، نو بیا خو دې هیڅ دې نو دا کېدې شي.
یاد دې وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې فاټا اصلاحات وړاندې کړی شوي وو، چې وروسته دغه اصلاحات د صفرن قائم کمیټې ته ولېږل شو او په کمیټې کې په دې د غړو د اتفاق نه راتللو له وجې یادې کمیټې غونډه د ناصرګند د وخت پورې وځنډوله. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو انتظامی او آئینی حیثیت بدلون پاړه قانون د حکومت له لوري قومي اسمبلی ته وړاندې شوی، خو د سیاسي ګوندونو د خپل منځي اختلافاتو له کبله لا هم منظور شوی نه دی. ځینې ګوندونه د فاټا اصلاحاتو د قانون مخالفت او ځینې یې حمایت کوي. پوښتنه دا ده چې د دغه قانون مخالفت او حمایت په راتلونکو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته په ممکنه توګه څه ګټه او څه تاوان رسولی شي. عبدالله کاکړ په خپل رپورټ کې د دې پوښتنې د جواب لټولو کوشش کړی.
فاټا اصلاحاتي رپورت د پاکستان سیاسي ګوندونه په واضح توګه په دوه برخو ویشل دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي رپورت ردوي او دریز لري چې د فاټا د انتظامی او آئینی حیثیت بدلون پاړه دي د ریفرندم له لارې د هغه ځای له خلکو پوښتنه وسي. خو بل طرف ته تریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه د اصلاحاتي رپورت په حق کې دي. د ګوندونو مخالفت په فاټا کې دننه هم خلک په دوه برخو ویشلي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې په پاکستان کې انتخابات وسي. نو پوښتنه دا ده چې د فاټا اصلاحاتو په اړه سوی سیاست به کم ګوند ته انتخابي ګټه ورسوي او کم ګوند به تاوان وویني. خبریال او څېړونکی احسان داوړ وایي د ده په فکر شایي زیات تاوان یې د اصلاحاتو مخالفه ګوندونو ته ورسیږي.
اچکزای صاحب که د دې مخالفت کوي، هغه به په دې باندې سوچ کړی وي چې ما په فاټا کې اس هم دومره اثر او نفوذ نشته، ما ته په انتخاباتو کې څه نقصان راسي. کچر ته مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړله او دا یې نافذ کړل، بیا کېدای شي چې دوی ته فائده هم راسي. خو جی یو آئی چې څومره پورې ما خیال دی په دې څومره مخالفات چې کړی دی، د دې نه پس یې که مخالفت هم نه وکړي نو بیا هم دوی ته په سیاسي توګه ډېر غټ نقصان رسېدلې دی. د انتخاباتو په صورت کې به دوی ته د دې نتیجه راوځي.
احسان داوړ وایي که څه هم د پاکستان ډېر ګوندونه د فاټا اصلاحاتو رپورټ حمایت کوي، خو سیاسي او انتخابي ګټه به زیاته شایي عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ ته ورسېږي.
شاجی ګل افریدی دی، شهاب الدین خان دی، سجاد دی او ساجد توری دی. د دې کسانو ته به ظاهره خبره ده په دره روان الیکشن کې ډېره فائده په شخصي توګه ورسي. پارټۍ په توګه ما چې څومره خیال دی، پیپل پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې دي په دره روانو انتخاباتو کې د فاټا د اصلاحاتو په نقطه باندې که دوی انتخابي کمپین یې وچلاو نو د دواړو ته فائدہ ځکه راسي چې دا دواړه په فاټا کې د اصلاحاتو غټ غټ خامیان دي.
که وکتل سی په فاټا کې زیاتره وخت اشخاصو انتخابات ګټلي دي. خو خبریال او څېړونکو افتخار پردوس وايي په 2013 کال کې په فاټا کې د سیاسي حلو ځلو د قانون نافذې دورسته هلته اوس سیاسي منظرنامه بدله سوې ده. د ده په وینا د فاټا اصلاحاتو د حمایت په وجه شایي انتخاباتي ګټه سیکولر ګوندونو ته ورسیږي، خو د ده په خبره امنیت او ښه کاندید موندل به د دغو ګوندونو لپاره لوی چیلنج وي.
لکه این پی والے یا این پی 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 چې سنټر لیفت دی، داسې پارټیاں نه تاسو والے یا هغه د پاره چې د کمپین سکیورټی له سره بچ دی هغه ګران. خو دا خبره پوره طریقې سره کول یا هم چې دی غلط دی، ځکه چې ټول فاټا کې یو رنګي سچویشن چې دی هغه نه دی. په کورم ایجنسی کې بچ دی پی 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 د چې ډومیننسی، نو هغه تاسو اپر باجوړ لوور باجوړ چې دغه ایریا ځوالې نالته به پی ایم ایل این او این پی په منځ کې بچ دی دغه یا دغه د پاره کینډیډیټس پیدا کول د پارټیانو لپاره اغی کی سیکیورٹی چکم نے کینڈیڈیٹس پیدا کول اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کول دا بن نہ صرف چدے پولیٹیکل پارٹیاں دا بارا بلکہ دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا بارا بہوم چدے یو ڈیر لی چیلنج.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د نومبر په 8 نیټه د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې وه چې هغه د مختلفو قبایلي علاقو تر سفر وروسته بشپړ رپورت وړاندې کړ. په رپورت کې د یو شمېر اصلاحات وړاندې شوی چې پکې مهمه د فاټا په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې ګډول او د اف سی آر پر ځای رواج اکټ نافذول دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه به
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شئ. د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با د اتوار په ورځ په دوه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته ځي، چېرته چې به نوموړی د عرب هیوادونو او امریکا سرمشري غونډه کې ګډون کوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې پاکستان ته پکار ده چې له واضح پیغام سره په سرمشري کې ګډون وکړي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تعلقاتو په ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د پاکستان سرکاری ریډیو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز په بلنه با په غونډه کې ګډون کوي. سرکاری ریډیو زیاتوي چې خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي مشورولینه علاوه د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف په غونډه کې ګډون په حق لاته نظر لري. په خوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپوه اشرف جانگیر قاضي وایي چې پاکستان له پکار دي چې د یو واضح پیغام سره په غونډه کې ګډون
مثبت خبر ادا دا کہ مسلمان ممالک سره یو کیږي او خبر او تر بکی په دا کامن پرابلمز باندې منفی رخ دا دا چې ایران انویټیشن نه زور کول سوي دي او دا عرب نیټو چې ورته وایي دا د ایران خلاف دی. ایران سره زموږ ګوندی ملک دی، دا نه دي په کار چې موږ دا رنګا تفبندې د خلاف وکړو. دا د پاکستان په مفاد کې نه دی. په کار دي پاکستان هلته سټیټمنټ ورکړي چې موږ مسلمان ممالک خلاف بالکل قانون نہ بنکو تا کا مش واضح کولے سو دونا کا مش کی ہمت سا نو ٹھیک تے بیا
خود بارنو چارو یو بل کار پو ڈاکٹر سرفراز خان وئی چ ایران نہ صرف د پاکستان گاونڈی ملک دے بلکہ اڑی کی ور سره هم خی دی. نو پاکستان لپکار دی چ د سعودی عربستان او ایران ترمیان ز تعلقات خ کولو کی خپل کردار ولوبوی.
سعودی عرب پلو اشخره کی دی یو طرف تا یمن کی غصی باغیا نو سره جگڑا کی بل طرف تا سیریا کی دخل کی بل طرف تا عراق کی کی او ایران چې دین او عراق او سوریا کې دا غو د سعودي عرب مفادات ولکتي او د یمن کې دا غو لکتي. نو پاکستان کا د دې شخړه کې وی نو سي افسرانو او د سياسي خلکو ته ځینې فائدې کې دي شي په کار خدا وا چې پاکستان جګړې کې سا وشتو په دې کوشش وکړي چې روغ راوړي او کمی نو بیا کم از کم به طرفه پاتې شي.
د ذکر دا چې سبا د یک شنبه ورځ نه پر ریاض کې شروع کیدونکې غونډه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په شمول د 450 ملکونو اعلی چارواکي به پکې هم ګډون کوي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
دا اتوار دا ورزی
19 پروگرامونا
دا سولی پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنے
پا دولس نیمو بجو
دا نیمی نڑے غاگ
پا پاوکم یو بجا
دا مسافر اگڑے
پا تا منٹا دا پاسا یو بجا
حجرا
پا
صفحہ تمنٹ د پاسا دو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پدو نیمو بجو
دا مشال مرکا
پدر نیمو بجو
دا باختر ستوری
پاوکم پنزو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې تمکیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عرب په قربتوب له ترګرې سره د مبارزې نړیوال کانفرنس په سنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. د ولسمشر غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن مشال ریډیو ته ویلي چې دواړه مشران به د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د لوړ پوړي پلاوي سره د ریاض په لور روان چوي. د سعودي عرب په قربتوب له ترګرې سره د مبارزې په دغه کانفرنس کې به له 500 نه زیاتو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. یوسف زدران معلومات لري.
ولسمشرې ماڼۍ د تروریزم سره د مبارزې سرمشري ځلې یادې پدیدې سره د مبارزې د ترنګوالي په برخه کې مهمه ګڼي وای چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د غوډرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر دویان مرسیال دوخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده غونډه کې بعد افغان پلاوی ټینګار په دې وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټولې نړۍ ته خطر دی.
پدې کې شک نشته چې هغه ادرسونه ته به اشاره کړي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري، خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
ولسمشر ماڼۍ دا هم وایي چې ښاغلی غنی به د دغه کانفرنس په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د سعودي عربستان له پاچا او ګڼو نورو ولسمشرانو سره هم خبرې اترې ولري. د تروریزم سره د مبارزې په دې غونډه کې د 450 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دغې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي دا غونډه او د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم ګڼي، وایي چې په دې غونډه کې د افغان پلاوي افغان پلاوی ته خی چې د تشریفاتو پر ځای تر ډیره په حقایقو وغږیږي.
چته دې د یو خیا اجنډا سره د خپل پلان او برنامه سره دال شي او وکول شي دغه ملکونو د رئیس جمهورانو توجه افغانستان ته راوړي. زه فکر کوم دا په خپل یو لاس سره ورونه ده. همدغه د هر لار ده چې رئیس جمهور وکول شي په دغه سي کانفرنسونو کې د افغانستان وضعیت تشریح کی، منطقه تشریح کی، چې موږ امیدوار یو چې ان شاء الله تک به تاثیر نه وي.
لدې سره ښاغلی سالی وای چې په دې غونډه کې باید افغانستان د سولې په بهیروم ټینګار وشي، ځکه سعودي عربستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې د تاوتریخوالي په کمولو کې ډیر څه کولی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ورڅو کړم. ته چې التزایی اوسیدونکو وای په سیمه کې نشئ توکي خرص او استعمال ډیر زیات شوی دی. دوی له حکومت د دې خلاف د ګامونو خستو غوښتنه کوي. چارواکي وای په سیمه کې دا مسله په مکمل توګه د ختمولو لپاره د خلکو مرسته هم ډیره ضروری ده. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ اورګزی په ریپورت کې اورو.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډو توای پسما کې پنشا دروګ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوه دي چې د دې یو غټه وجه دادا هلتا نشېدو کې په اسانه ملاویږي او هیڅ بندې سپری نشته.
خلکو نشو تر ته ډېر هجون لور دي. هغه وجه دای څوکمات په پټی کې پرېګ دی، په دکان کې پرېګ دی، په روډ نه بندي، په کلی کې کور کې نه پرېګ دی، په بازار کې دوکانونو کې پرې یخې دي. چارس پودر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي، په هر ځو کې ما اثر دي.
یو بل سیدون کې فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته کې د نشه یي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته، خو د مخنیوي لپاره حکومتي حل ځلې نشته.
دلته خو کلیام خرچيږي او کلیام کیږي او کلیام خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې سیکشن نه پخلي. حکومت په کار دي چې ډایرک اکشن په اخلي کا هر څوک دغه ملوي شي.
د منځني کورما مرستيال پټیکل جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشئی توکو د کاروباریانو او کچا کوونکو د نیول لپاره خپل هلې ځلې ډېرې تیزی کړي دي.
انفارمیشن راغلی سومه دغه شوې تا ته به کېدی شي لم کې ویم ته په انټرنل سپیډینګ د کورنو برامد کړي په پټو کې تقریبا 2-3 کروڑ بومال سوځولې دي. دا راشتان دي ما خر باندې چړو لغم می ولې دي کسان هم راشتان دي مختلف ځینو کې ارېست کړي دي. موږ ته څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علي د کورمه له خلکو هم وغوښتل چې د نشئی توکو په اړه کله چا سره سم معلومات وي هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر ضد یې پر وخت اقدامات وکړي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 7:30 بجې شوې دي. لند خبرونه له شاهین بنيري نورو.
د دې وخت مهم خبرونه په مومند ایجنسی او شوقدر کې د ببي چاودنو په څلورو پیښو کې لږ تر لږه څوارلس تنه ټپي شوي دي چې تر اوسه د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره اوږه په اوږه ولاړي. پیښور کې د مترقي جمهوري محاذ غړیو یو ځل بیا د زده کوونکي مشر خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي سبا لبا په ګڼ شمېر کې د مشال خان په څلوېښتمه کې ګډون کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت یوازې شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحانی د نورو دوو کاندیدانو نه مخکې دی. د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده. د امریکا ولسمشر د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې نن د سعودي عرب سرخار ریاض ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ به نن د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ویني او ماښام به د شاهي کورنۍ میلمه وي. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په شام کې د حکومت پلوه ځواک پر کاروان د شوي برید هدف دغلته د امریکایي او اتحادي عسکرو حفاظت و. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال چیرمین او قومي مبارز عبدالرحیم خان مندوخیل د اتیاو کالو په عمر کې نن په کوټه کې په حق رسیدل.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې فوج په یوازې هیڅ نشي کولی او ټولو لپاره خپلې ذمہواریانې په ښه شان ترسره کول وي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او فوج په هغه سیمو کې عملیات وکړل چرته چې وسلوالو خپل حاکمیت قائم کړی و، مثلا سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی. نه صرف دا سیمې د وسلوالو ولقې نه آزاد کړې، بلکې د دوی اډې هم ختمې کړې. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو د سهولتکارانو پر ضد هم عملیات روان دي، څوک چې د ملک په خاریو او کلیوالو سیمو کې موجود دي او حکومت او فوج په ښه اراده لري چې دا سهولتکاران به په هیڅ صورت کې نه پرېږدي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان ځوان کول د وسلوالو تر ټولو لوی هدف دی. دوی په قبایلي او کلیوالو سیمو کې د غریبانو د غربت نه ګټه پورته کوي او ځان طرف ته یې راګرځوي. نو حکومت له پکار دي چې په یادو سیمو کې د سماجي بدلون راوستلو لپاره ګامونه هم پور تکړی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه د روژې میاشت دوران د ګرانۍ مخنیوي لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې سپیشل ټیم او کنټرول روم جوړولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه لپاره دي چې د روژې شروع کېدو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ مخنیوي لپاره د هم ګامونه پور تکړي او متعلقه ادارې د خوراکي شیانو معیار پر ځای ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت هر کال د روژې میاشت شروع کېدو نه وړاندې اولس ته اسانتیاوې ورکولو او د ګرانۍ د مخنیوي دعوې کوي، خو هر کال د ناکامۍ سره مخ وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې سخت کال د داسې کړنلاره جوړه کړي چې پرې په صحیح توګه عمل درآمد وروستو اولس ته اسانتیاوې ورکړی شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د خپل دا فیصله ګټوره جوړولو لپاره د اولس په شکایاتو فوري ګامونه پورته کړي او دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې په هر لکه دې کنټرول رومز جوړ کړي چې د مارکیټونو په صحیح توګه نگرانی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ تر شا څه کېدای شي. نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحانی له ننګونو سره مخامخ کړی دی. وریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډی ستاسو دروروي.
ډیپلوماټ مجله لیکي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز ولایت کلایزل ولسوالۍ ونیوه او همداسې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرمخ ځي. د مجلې په لیکنه دې حالت د کندوز د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي، هغه ځکه چې د ولایت مرکز تر دې وړاندې هم څو ځله تر برید لاندې راغلی دی. مقاله زیاتوي چې دا سیمه د طالبانو له روایتي مرکزونو یعنی جنوب او ختیځه لري ده، خو بیا هم دوی پکې پرمختګ کوي. مجله د دی یو لامل دا یادوي چې هلته افغان ځای پولیسو تیری کړی دی او حکومت پلو ملیشو هم خلق زورولی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په 2018 کال کې په خپل یو رپورٹ کې هم دې مسلې ته ګوته نیولې وه. بل پلو نېشنل انټرسټ مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحانی له ننګونو سره مخامخ کړی دی. مجله لیکي چې بنسټپالان د یووالي پر خوا روان دي او دا هغه څه دي چې دوی څلور کاله وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال نه و کړي. مجله زیاتوي چې دا کار د هغوی لپاره تر بل هر وخت ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د دوی سترګې د ستر روحاني مشر پر ځای ناستې هم دي. بل خواته ډیر خلک داسې فکر کوي چې اوسنی ولسمشر حسن روحاني هغه ټول اقتصادي ژمنې هم نه دي پوره کړي کومې چې د لولس سره کړې وي. د نېشنل انټرسټ په لیکنه په عین حال کې حسن روحاني د درغلیو له پراخو او جدي تورونو سره مخامخ دی.
لابوروال کاکړ نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لاغې را روسته چې ولسمشر شوی په خپل لومړني سفر کې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض ته رسیدلی. ټرمپ چې میرمن یې هم ورسره ده په پاچا خالد نړیوال هوایی میدان ورته د سعودي عرب پاچا شاه سلمان هرکلی وویل. نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
نن به د ورځې په بهیر کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. وروسته به نوموړی د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره په مربع ماڼۍ کې ماښامنۍ کې ګډون وکړي. د یک شنبې په ورځ به ولسمشر ټرمپ د سیمې د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي او وینا به وکړي. ویل کېږي چې د ده دا وینا به تر ډېره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه متمرکزوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د سفر تر پایل مخکې په یوه ویډیوي وینا کې په سعودي کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره دا لیدنه او دې غونډې ته وینا مهمه وبلله. ښاغلی ټرمپ وایي زما لومړۍ تمکیدنه به سعودي عربستان کې وي چې د نړۍ د اسلامي هیوادونو زړه بلل کېږي. زه به دغلته تر 500 د زیاتو اسلامي هیوادونو د مشرانو تاریخي غونډې ته وینا وکړم. زه د امریکا د خلکو نظر په روښانه او ډنګ پیلې توګه بیانوم. د دې مشانو څخه ډیرو یې د ترهګرۍ سختریزۍ د خپرېدو او په کې د ایران د ونډې په اړه په زیاتېدونکي توګه اندېښنې ښودلې. اوس داسې ښکاري چې د اسلامي نړۍ مشران چمتو دي چې په خپله سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې نور مسؤلیت او پراخ رول پر غاړه واخلي. دا د دې وخت دی چې موږ دا کار وکړو او په ګډه یې وکړو، خو باید چې ترسره شي. د سعودي عربستان چارواکو ریاست د ولسمشر ټرمپ دا سفر تاریخي بللې او ویلي دي په دې سفر کې به سیاسي او اقتصادي موافقې وشي او مرسته به وکړي چې د اسلامي سختریزو پر ضد جګړه پیاوړې شي. د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال وروسته له هغې ترنګلې شوې چې امریکا د سعودي له سیمه ییز رقیب ایران سره د تهران د اتومي پروګرام په اړه یو نړیواله موافقه ومنله. له سعودي عربستان وروسته ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ اسرائیلو، ایټالیا، واتیکان او بروکسل ته ولاړ شي. دا سپینې ماڼۍ چارواکو هیله ښودلې چې دا سفر به له ولسمشر ټرمپ سره مرسته وکړي چې د امریکا له نږدې متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا اړیکې نږدې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نېټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د نېټو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلولې د ښکېل کېدو په معنا نه ده. د نېټو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که نېټو په دې ائتلاف کې غړي شي نو دا یې رشته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته اوسي او بالاخر د افغانستان په شان د کوماندې چارې وروسپارل شي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالې ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبې په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د داعش پر ضد مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناټو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناټو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. ستولتنبرګ وویل د ناټو غړي استدلال کوي چې ناټو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناټو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناټو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناټو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناټو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فارم رامنځته کړو.
د ناټو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناټو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناټو غواړي چې په سوریه او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس ستولتنبرګ ظاهرا د ناټو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام لا تړکوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې کناټو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیت اوزي او خپل وند پراخه کړي، نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پېښ شول دا ټلواله بلاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناټو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هیومن رائټس واچ وایي چې دا مهال په نړۍ کې د مهاجرینو ماشومانو لپاره په کوربه هیوادونو کې د تعلیم هیڅ نظام نشته او د امتیازي تګلارو له وجې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. دغه رپورت مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستې ده چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې کزه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور لمخه احمد کسو هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور لمخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ لمخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې لمخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور لمخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خه مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خو دے دے. خود مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 15% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه به برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت پاړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خدای یاد سازمان په خبره دا مهال زمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپل هیوادونو کې د شخړو لامل په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې وار له مخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړې دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
تاسو د مجید بابر نه معلومات اوریدل.
اوس وار رسیدلی د میرمنو پاړه د ځانګړي اونې خبرونې د نیمې نړۍ غږ په تیر خبرونه کې تاسو په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د کارکونکو تنظیم با خبره جینکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په روانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د یوې بلې ټولنې د میرمنو د پرمختګ او ښېګړې ادارې حال درکو چې څنګه جوړه شوه او څه فعالیتونه لري. په خبرونه کې د دې تنظیم له مشرې شاد بیګم سره خبرې شوې دي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمې نړۍ غږ
د مشال رادیو په اونیز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خوا ښځې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د نارینهو په پرتله وروسته پاتې شوي دي، نو بل خوا په دا وروستیو کلونو کې د ښځو په رهبرۍ ځینو تنظیمونو کار پیل کړی تر څو ښځو ته پر بنیادي حقونو ورکولو سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د ښځو د پرمختګ او ښېګړې اداره ده چې دا ځل د نیمې نړۍ غږ کې معلومات درکوو چې څنګه جوړه شوه او څه فعالیتونه لري. د شوز د پرمختګ او شیګړی اداره په 1904 نیویم کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیگم په هڅو جوړه شو چې اوس د کار دایره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غځېدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیگم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم چې د نارینه لخوا پر مخ وړل کېده او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د نارینه په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوې هوارېدای. نوموړي زیاتوي
زمان ورې چې زمو د سیمور د علاقه د خلکو او یو خپل کورن مخفل لونه خپل خوان دي او شامل کړي زه هم د خپل پلار په وینا باندې علامه موږ کله کا شروع کړو موږ د غیداري سرکار کو خو هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شو چې د خزو مسلې ډېر زیاتې دي او ډېر زیاتې توجه هم غواړي. دا د سینې شي کېږي چې بس موږ سره د ادارې ممبران یو راځو او هغه ته صرف د خزو مسلې وړاندې کوو او بیا هغه له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم دخل کو چې زنانه په خپل لګي پوه شوې نو لګ مطلب چې له دایره سم چلیږي دا څنګه کار کولې شي نو هغه جنکو موټول د پدې فیصله وکړه پدې چې هغه دوران کې د تل متخزم وي چې څه سبق نه ویل هغه خځه کې هم وي نو موږ په شریکه باندې د اداره جوړ کړو چې شول ویل فیصله رجستر شو نو هغه اداره خدمت سره چې اداره وا هغه دې مدد کړو زموږ سره هغه دوران کې ځکه دا ملکن ډیویژن اولنۍ ومه رجستر ان جی او په هغه دوران کې
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړه شوه چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواکه توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
نو هغه چې کوم د هغه شانتي د زنانو د تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو نو هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې نه دي شامل کړی شوی، ځکه چې که زموږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته هم تاسو د ښځو کموالی ډېر زیات محسوس شي. ایون لکه د دې ادارې چې هغه په کار د چلته ښځې ناستې لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، فتح اداره، تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې. بیا که موږ غیر سرکاري ستمانیان موږ وګورو نو ماسم تاسو ویچ اته ادارې خدمت خلق خو سي ډېر څه تنظیمونه چې اسو چاول او څه سرو به کار نه کول تر څو په موږ د وای چې خزه د خزه په مسله باندې پوهیږي او موږ ځکه وای چې د خزه د خپل فورمز په کار د خپل ادارې په کار دي. دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړ کړه او تر هغه ورځې نه تر اوسه پورې چې کم دي د زنانو چې د صحت د تعلیم د روزنې سره مسلې په هغه باندې د یو د نمائنده تنظیم په حیثیت باندې اواز ترته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل سوی چې د میرمن لپاره ژغ پورته کړي.
هغه علاقه چې په دغه ځای کې دا سوچ ته چې ښځه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده، بیا یو دا سوچ هم دی چې ښځه چې کم ده د ښځې مطلب کار څه دی چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب دا هغه هم څه ضرورت نه دي لکه هغه ته اړو په یو دیسی حیثیت باندې کتل کېږي نه چې هغه هم د معاشري او د کور یو اهم حصه ده او د اغه چې کوم حقوق دی اغه پوره کول دي نه تا کلچر کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ د خځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا ان جی او جوړو ځکه چې ان جی او ته خلک یو د کلچر کې یو قسم ته خلک ته کنزل یو قسم ته غني چې په ان جی او کې کومه خزه کار کوي نو هغه علاقه کې راوتل او الته ویل چې موږ خځو خپل نمائنده تنظیم جوړو او په خپل باندې خپل مسلې باندې کوو په خپل بدغه لپاره هلې ځلې کوو او بیا به موږ دا هم چې خځو خلاف کوم خبرې کېږي دا غیر خلاف په موږ درې جوم لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو په صورت کې ځنه کې ورکول شو د خځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شو د سې چې کوم د نور ته تعلیم نه بنه منی کوي د سیاست کې به د سیاست نه منی کوي نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات او چې خلکو به دا زموږ کلچر بدلی دا چې کوم د نو د مغرب د غدل تراوړي او دا داخل الزامات هم موږ لګیدل بلکې دا الزامات تر دې حد پورې صرف نو د خبرو پر نه په موږ په خبرونو کې بیانات ورکول چې زموږ په تصویر په خبر کې راغی په چې ته یو ویب سټ براغه دا غیر نقلونه وستل او په خلکو کې تقسیم ول او به زموږ خلاف غلطي خبرې کول او زموږ نورونه زموږ پلاران زمو خاوندان چې کوم دي هغه مو خلاف لمسول چې کوم دي چې لکه تاسو خپل خځې چې کوم دي دنه کینو یو دا قسمه خبرې
نو موري زیاتوي زیاتره ستونزې د خپل کورنۍ او د نارینه له خوا ورته جوړې شوی چې لکه بل یو شمیر مېرمنو له ادارې سره کار کول پرې شو دي د نوموړي په وینا خبره ان تر وهلو ټکول پرې ورسېده
د مدیر جنو کوته چې کوم دي په کورنۍ کې مسلې جوړې شوې وهل ټکول مو سره کېدل چې کدا تاسو دا کار نه پریدي دا کار نه مکوې مزل ډیر جنو کو بیا کومل کې پری خاو دو کوم جنو کو چې موږ شروع کړی یو جنو ډیر خلکو پری خاو دو ما ځکه د زیاتر وخت ورو دي وخت پر جاري وساتو چې زما د والد څخه چې کوم دي زما پلار چې کوم دي زما سره ډیر زما مرسته وا بیا زما ضرور وا هلان چې زما په کور ټول خلک زما سره په مرسته باندې نو زما چې کوم لکه ټونو ټول ترم هم نو خوشاله ډیر خلک په خاندان کې نه خدا و چې زما چې کوم پلار زما په سایه باندې وو نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وا او لکه ما ربویم چې لکه زه ما پلار نه ماته کومه حوصله مې لاویدله هغې په وجه به چې کوم دی ما به دا مسایل چې کوم شاته کول مخې ته روانه وم په دې وجه ما تر اوسه پورې جاري وساتله
شاد بیگم زیاتوی په لمړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي ترڅو شزو ته د ورپیښو ستونزو حل راوباسي خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخیدل د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي چې خلکو او میرمنو ته د شزو د حقونو په اړه پوها ورکول د شزو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي
سماجی ترقی ته موږ وینو هغه دار چې خزو ته ام اول او بیا موږ نارینه وته د خځو حقوق چې کوم دي د هغه په اړه کې او ته موږ په هوور کړو او د هغه لپاره د هغه ګروپونو جوړ کړو د هغه لپاره د هغه تنظیمونو جوړ کړو چې هغه د خځو حقوق د بحالې لپاره او د هغه د حاصلولو لپاره په خپل باندې شریک باندې کار وکړي د ګرند لپاره چې مالی چې کوم معاشي او مالی ترقی ته موږ وایو ځکه چې تاسو پورې یو خځه چې کوم د هغه چې کوم ضرورت دي چې تعلیم دي که صحت دي که روزګار دي څون ضرورت تر څو پر چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا مطلب د نورو خلکو په وسایلو په پیسو باندې دغه انحصار دی تر هغه پورې چې کوم د خزو مسلو له خصوص توجه نه ورکړي په دې وجه باندې موږ خزو له کوم دین او تربیتونه ورکو او د مارکیټ سره رابطې او د هنرونو خو یو هغه پوي خو یو یا هغه هنرونو پوي چې کوم د هغه سره لري هغه لیول تر ولې چې هغه خپل روزګار د لپاره هغه طریقې استعمال کړي نه کوم چې دا په آمدن کې کوم نه اضافه کړي شي ورسره چې کوم په علاقه کې د سربو ساتل شي کوم په کورنو کې نه یې پیسې او دغه خرڅول زراعت کې کوم کار دی په دغه حواله سره ام د خزو لپاره د آمدن سره درمیان چې کوم دی هغه سیوا کو بیا چې کوم درې مشو بده هغه د زیاته اهمه ده سیاسي د حق ملکان ډیویژن چې کوم سیمه دی یا په خیر په پښتو مو کې نور چې کوم نه غواړم غواړم کوم لاقي دی لا کو چې خلک بیا هم دینه خبرې اومني خو د سکلک د خزو د سیاست خبر راشي نو دوی بیا چې کوم دی هغه یو قسم ته ډیر په سختۍ سره دغه روکاور جوړیږي دغه خلاف ورزي کوي موږ دا وایو چې تر څو پوری په سیاست کې خځې ته بھرپور شرکت مقنی ملاوي شي نو په دې معاشره کې به هغه پوری د خځو مسلې نه حل کیږي ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم مسایل چې کوم دغه اختیار بیا د سړي سره ورسري
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ځلو کې تر لږ زره زیات شذ تر وزنه ورکړې ده نو موري وايي پر دې سربېره دوی په مختلفو سیمو کې د شذ او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي او بیا د دوی د لاښوونې پر وړاندې هغه خپل کارونه پر مخ وړي د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار سره کوي او پر دې سربېره د پروژو لاله یو شمېر خلک نور سره په کار بوختي خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د شوز په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نو موري وای شوز اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ژغ پورته کولای سي او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا سوی دی.
خدا خبر ده چې موږ څونه خلک پر روزګار کړی دي, څونه خزو چې کم دی, مطلب مخکې زموږ په لاخو کې خلکو ووټ څونه خزو اچو وس ووټ څونه سیوا شوې دي, مطلب څونه حد پورې راغلی دي. ورسره مخکې به ډېر سیټونه د خزو پر زه مخکې چې کم سیټونه دي مخصوص سیټونه په هغې باندې به خالي راتلل, اوس په هغې باندې په ګڼ شمېر باندې ښځې راځي باقاعده په مقابلې کېږي. خو د دې هر څه نه هټ کړ به زه دا ووایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستی دی. هغه سوچ دا دی چې مخکې به زمونږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او په رڼا ورځ باندې به چې د ښځو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چا پړه کې به یاره او ترخانه وه چې زمونږ به هم څوک تپوس وکړي, زمونږ به هم څوک چېرته تانې ته یا عدالت ته بوځي, یا زمونږ هم څوک پوښتنه وکړي چې تاسو دا کار نه شئ کولی, مطلب تاسو د ښځې به د سیاست نه خکولم کله جرګې به کېدې چې ښځه به ووټ نه ورکوي, ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي, به د هانر کلک د غیرت په نوم قتلونه به کېدل, دوی به ویل چې مطلب جرګې به خکولم کله کېدې چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ, څوک تاسو تپوس بیا هم نه شي کولی. نو هغه سیزونو کې زه هم اوس هم هغه سیزونه شته دي, سیزونه هم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دي, خو کم سے کم هغه خلکو ته وسنن دا هم پته لګی چې یو مزاحمت په دې علاقه کې موجود دی. زه شما د دې ډېر خويندې دي چې هغه په غسیمه کې کار کوي, باقاعده دا غو نمونه دا غو ادارې دا غو کارونه چې کم دي خلک باقاعده وس کوشش کوي چې لکه داسې طریقه استعمال کړي چې هغه کفر خدا بندیزونه د سنن لګی, نو چې د سنن سبا دا خلاف موږ ثبوتونه راوباسو او هغه موږ بوزو. نو دا یره چې کم دا زبوی ما هغه یو د تبدیل ضرور راوستره چې وڅ خلک اعلی اسانه باندې داسې کوشش کوي چې پټ پنا داسې زونه وکړي او مخامخې ونه کړي.
شاد بیگم زیاتوي د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې, خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري. نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره پایښت لرونکي منصوبې یا پروژې په کار واچوي تر څو ښځې په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي. اونیزه خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثرات واوري چې د ښځو د پرمختګ او شیګړی داري لکبلې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شن خوبنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرینی د بل د پارا چشي بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختونا بیبی شیرینی بیبی شیرینی د بان پکو کا کټنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرینی درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرینی سحر نتر ما خاما سل سومانا ند آرام شن خوبنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرینی Thank you.
شي دبل د پارا چې شي بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختنا بیبی شیرینې بیبی شیرینې د باپ کوکا کټن را پاسه درته پاتوي د کور کارونا بیبی شیرینې